وړاندې د جرایمو د معافیت پای ته رسیدو نړیوالې ورځې په مناسبت یو راپور کې کړی دی. راپور کې راغلی تیرو 14 کلونو کې نږدې 1200 خبریالان په ټوله نړۍ کې وژل شوي او په خبرې د 90% خبریالانو د وژلو امرانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په دې اړه خپل پیغام کې ویلي که ژورنالستان خوندي نشکشي د ده په وینا هغه وړتیا به چې باخبره خلک ترې باخبره له خبرونو با خبره پاتې شي او د شواهدو پر بنسټ پریکړې وکړي په جدي ډول زیانمن شي. افغانستان یو له هغو هېوادو دی چې وبخي خبریالان پکې د جګړې او تاوتریخوالي له کبله سختې ورځې ګالي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو خبرونه اوویل کولی شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې تعقیب کړئ. مخکې لدی چې د مخکښو ښځو پروګرام پیل شي ورزو د کابل د پوهنتون نننۍ پیښې ته نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د کابل پوهنتون انګړ ته وسلوال بریدګر ننوتلي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښته بوختي ډزې تبادله شوې دي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت د دغې پیښې د پوښښ لپاره د کابل پوهنتون ته ورغلی دی. همدا شیبه له هغې سیمې راسره خبرې کوي. سعادت صاحب، ستړي مشې، راته ووایي چې اوس هم ډزې روانې دي عملا، که څنګه څه اورئ؟
سلامونه تاسو ته، څنګه تاسو به ټول اوریدونکو ته. زه نږدې 3 ساعته کېږي یا 2 ساعته کېږي چې دلته د کابل پوهنتون طبي دروازې مخې ته په کومې دروازې چې هغه وسلوال ننوتلي وو هلته پر محصلین باندې ډزې کول، یا هم له امنیتي ځواکونو سره په نښته وو. هغې دروازې سره تقریبا په 300 متره کې ولاړم، چېرې چې ګڼ خبریالان نور هم ولاړ دي او مخکې اجازه نه راکول کېږي. وروستي جزئیات دا دي چې نږدې 30 ساعت یا هم 30 دقیقې کېږي چې یا هم 15 دقیقې تقریبا کېږي چې د ډز غږونه له نن نه راځي. د 30 دقیقې وړاندې یا هم تقریبا په دې 15 دقیقو خواوشا له چورلکې پورته، چورلکې په دغه وسلوال باندې ډزې وکړي، او همداراز تازه دمې سرتېري راغلل. دا 1 ساعت وړاندې خو اوس خاموشی ده، نه غږ راځي، هم در از امنیتي ځواکونه یا تاسو اجازه نه درکړي، او خلکو ته تګ راتګ اجازه نشته. او ډیری محصلین داسې ویل کېږي چې په هغه دوه دروازو چې یو د انجینري دروازه ده یا هم د کوچسنګي عمومي سرک دروازې باندې هغه اول 5 ساعت کې ټول محصلین وتلي دي. د محصلین قوله به زه څو خبرې وکړم. 3-5 کسان چې له دغه ځای نه راوتلي وو او ټپیان شي وو یا هم دومره ویرېدلي وو چې حتی چیرې وخت وي هغوی راته ویل چې مونږ پر سنف کې وو چې باندې ډزې شوې. وایي مونږ معمولا فکر وکړو چې افغانستان د خور ده کې ډزې کېږي، ښایي د سړک پر سر به وي. ورو ورو دغه ډزې پانځي ته د خوږ پانځي ته راننوتې. مونږ په سنف کې وو، ځانونه ملاندې واچول، خو هر وسلوال چې راته هغوی سنف ته لاسي بم یا هم ګرنېټ دغه شان به راچول، درز او تروز، یعنې په هر سنف باندې دوی لاسي ګرنېټ ور اچول. ډزې کول څوک چې ژوندی وغه ویشته. دغه محصل کیسه کوله چې زما په سترګو پر وړاندې زما ښوونکي وواژه وو، 3 نور محصلین د سرټپیان شلو وای دا کابل پانتون مې کوک مانځي محصول وو. نو دې ته ورته دلته موږ کیسه چنو راته ویل چې خی د بګر شمیر بل تر تر 15 شپږ شو خو دا څه دی ونه وای. هغه ویل چې لمړی د کوک مانځي ته نه نوتل په د کابل پانتون پنګړ کې چې هر محصول هر انسان لید په هغه باندې ډزې کولې. خپل د دوی مستر کول له خاز او چې په 3 کسان ما خپل ویل چې کابل پانتون کومینس کې د عمومي سرک چې دغه باندې پراته وو، محصلین یو دوه پکې مېرمنې یو دوه پکې هلکان ځوانان، او همداراز هغوی ویل چې دغه وسلوال له حقوق پانځي ور اخو دلته د سیګنال یو جمعیازم د چالته سیګنال یا هم دغه انجونی محصلین یا تمرین کوي د ورزش لپاره. دوی ویل چې یو دانه په هغه طرف لاړ او بلې په د انګړ کې ډزې کولې.
مننه.
او تر اوسه پورې رسمي
مننه کوم فرید الله سعادت، او پزان پام کوي د ازادي راډیو خبريالو له کابل پانتون له موږ سره خبري کولې. هلته اوس د چارواکو په خبره او د سترګو لیدلې حال دا دی چې له شاوخوا 30 دقیقو راهیسې ډزې غلي شوې دي، خو بریدګر شاوخوا 11 بجې د کابل پانتون ته ننوتلي و. تر اوسه پورې د مرګ ژوبل شمېر او یادا چې دغه برید پای ته رسیدلی که څنګه څه معلومات نشته. د کابل سټوډیو ته به بیرته راشو. د کابل سټوډیو کې اکرام الله اکرام دغه پیښه تعقیب کړې ده چې چارواکو څه غبرګون ښودلی دی، په دې اړه به له هغه واورو. مهرباني.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویلي دي چې تر اوسه لا هم بشپړه سیمه تصفیه شوې نه ده، عملیات لا هم جریان لري، د ژغورنې عملیات. د کورونې چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې تلفات شته خو دقیق د شمیر په اړه معلومات نشته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ازادي رادیو ته سوشي بي وړاندې ویل چې تر دې دمد پیخي لسیمي اته تنه ټپیان ورول شوي دي، لکه وړاندې چې سعادت سي ویل دزې قرار شي وی دی او لا هم سیمه بشپړه تصفیه شوی نه ده.
مننه کوم اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبريال د کابل استودیو لمک سره معلومات شریک کړل دا چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستيال ویان نور الله ترکی ویلي دی اته کسان تر اوسه د کابل د پوانتون د نننې پیخي څخه چې حالته وسلوال بریدګر نه وتی او ډزي کړی دی اته ټپیان روغتونو ته انتقال شوی دی. د کورونې چار وزارت ویان طارق اریان ویلي چې تلفات شته خو هغه دقیق شمیر یاد نه کړ. البته اوس له نیم سات رئیس د تندنه د ډزو غونه نه اوریدل کې یو چارواکو څنګه دی ویلي چې بریټ پایت رسیدلې کڅنګه شی به مخکې مې د کابل پانتون له استاد پاندوی امیر محمد کاموال سره خبري وکړلې، لاغه مې دغه د سترګو لیدلې حال پوښته.
زما لومړی نه سات په استمای علوم پونځي کې اول سات خلاص شو. زه تلم چې ما په دې مرکز یو حقوقي کې چې د حقوق پونځي مخامخ دلته موقعیت لري، دلته یو دوه صنف د حقوق یو دوه صنف فکر کوم د اداره او پالیسي او یو دوه صنف د سارنوال سیبان لپاره. دلته زما کمپیوټر خراب شوی، دغه بخش د آی ټی ته مرکز ما کمپیوټر جوړ. نو مخکې له دې چې زه ورسېږم زما او د دې خلکو په منځ کې به فاصله داسې یو 50 متره خو شاو چې یو دم ډزې شروع شوې. مسئلین منډې کړلې. په دې کې زمونږ دوست چې د سره په ټلیفون باندې دغه شوم د نو ځان راغورځول او د کړکۍ د یاد بام نه د اول منزل لاسې مات شوی او یو مرمۍ په دې سر کې موږ خولل او سطحي زخمي وو. د سره به وځ خبرې کړم چې څه شی دی وای خلک رانه وتل. نو دقیق څه نه شو ویل چې تلفات به څومره وي څومره به نه وي، ځکه ډزې اوس هم روانې وي او زما په فکر باندې 15 شپږ کسان به نه وتي.
جناب استاد
روانې وي او امنیتي مسؤلین راغله ساحه چې د ما سره کړې ده، دا چې څه کیږي او څه نه کیږي دا به پوښتنه معلوم شي.
مسؤلین په څه شکل باندې وتل؟ تاسو ته په څه شکل باندې لار خلاص شو؟ آیا همکاري و د پولیسو تاسو ته لارو خو د لکه څنګه په داسې وضعیت کې؟
منګ مخامخ دي مرکز حقوقي ته مخامخ د حقوقو پوهنځي کې د حقوقو پوهنځي دې خو دروازه داز شروع شو. مسئولین په بلد فضا باندې د زمينه مساعد شو، خپل د استادانو له خوا استادانو کوشش وکړي چې مسئولین ته لاره دغه کې زمينه مساعد کړي. دوی وتل والد مرکزي حقوق د مسئولینو او د سنفو په اړه کې زه اوس معلومات نه لرم چې دوی به راوتي نه به راوتي وضعیت به څنګه وي په دې باندې کوم معلومات نه لرم.
فقط اخر کې غواړم پوښتنه د کابل پانتون خلو یا ساحه ده، فکر کوي چې امنیتي تدابیر خدي کڅنګ؟
زه فکر کوم چې پولیس او امنیتي مسولین د خپل حصه کوي. کابل پانتون ساحه هم لوی ساحه ده، یو دروازه نه ده، سود دروازه دي. دا به سره نشوي چې دې په کوم لاره داخل شي وي، د لیلی د دروازه د لاره به داخل شي وي، ځکه په عمومي دروازه کې خودي تلاشیم کوي چې موږ کله داخلي وسایل چې زم داخل شم، حتی موټر ته لاندې شیشه ما چې شیشه موټر په ونه تړل شي وي تلاشیم کوي د مسولینو. نو نه پوهیږم چې کیسه به څنګه وي. دوی خو خپل حصه کوي، سره نشي ویل چې په څه شکل باندې داخل شي وي داخل ته. په دې باندې کې زه څه نشم ویلای.
د کابل پانتون استاد ښاغلی امیر محمد کاموالو هلته د نننی بریټ پاړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال له موږ سره شریک. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست د کابل پانتون پاړه باندې به ورستي جزئیات د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې واورې. خو اوس ورزو کابل ته وګمه جبارخیل د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کوي.
مخکښې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ وي او د خپلې خوخي خبرونه به تر پای را سره تعقیب کړي. دا د مخکخي خځې خبرونه ده او تاسو هم کولای شئ چې اړیکه را سره ونیسئ. زمګ د نن ورځې میلمنی ایوا اغلی استاده کریمه دریز د تعلیم او تربیه استاده ده او بل آریان یون په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي دوی دواړه لما سره په خبرونه کې دي او تاسو به له دوی دواړو نه خپلې پوښتنې وکړي. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې ووایم. زمګ د تلیفون شمیرې دي 0 و 99 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0 و 7 8 22 و 7 55. همدوس را سره اړیکه ونیسی درنو اوریدونکو. اګه غواړی چې زمګ د اغلو میلمنونه پوښتنی ولري دی به تاسو ته جوابونه درکې. ستاسو پوښتنو ته به جوابونه ووایي. زمګ یو میلمنه اغلی آریان یون په لاین کې را سره واصل شوې ده. اغلی یون خبرونه ته خره غلست.
السلام علیکم. تاسو د تاسو لیدون او ریدون کو ته مل شاوخوا نور کارکونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. اغلی یون زمګ ډیرې هیوادوال ستاسو له نوم سره آشنا دي په خاص توګه په اورستیو کې، خو بیا هم د سې اوریدونکو هم شته چې ډیر شناخت بل تاسو نه لري، نو که تاسو مهرباني وکړئ یو ځل بیا اوریدونکو ته ځان ور وپیژنې خبروي.
زه آریان یون یم د ننګرهار خلکو استاد تقریبا 15 شپږ او اوس چې 10 دوره ده. زه پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاد یم.
بله ډیر ښه. اوس به زموږ اوریدونکو اړیکه ونیسي او لا تاسو نه خپلې پوښتنې ولري. خو هیره مو نوې درنو اوریدونکو چې موږ په دې خبرونه کې یو بل میلمنه هم لرو. اغلی کریمه دریز هم را سره ده، د تعلیم او تربیه استاد ده، د پهنتون استاد ده. د هغې نه هم که تاسو کومې پوښتنې لرئ نو هیله ده چې را سره شریکې کړئ. اغلی یون تاسو زما غوړی
اورم مهرباني.
پاسار کې باخوي اوریدونکو ته په ځله پوری وی چې تاسو د تعلیم له دورې واورو. تاسو لومړنۍ زده کړې چیرته کړې دي، کوم ځای کې مو کړې دي، او د هغې دورې خاطرې خي او بدې خاطرې راته وایست. یعنی په هغه دوره کې به هم لکه وز غوندې ستونزې او ننګونې وي، په خاص توګه د خزو په وړاندې کده هغې لګراته وایست.
زما لومړنۍ زده کړې په کابل کې د بی بی شمسو په ابتدایي ښوونځي کې وي، او وروسته د هغې بیا د لیسې په دوره کې بیا امینې فدوي لیسې ته چې هغه هم په کابل کې وه، تر 12 پورې مې بیا هلته زده کړې کړې، او د هغې نه وروسته مې په کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو په برخه کې لیسانس شلم، او وروسته د هغې مې بیا په همدغه ژبو ادبیاتو په برخه کې خپله ماستري واخیستله.
بله، او د ستونزو مورته ونه ویلې. اوس مهال انجونې د مکتب پلاره، د پوهنتون پلاره ډیر زیاتې ډول ډول زورول کیږي. دا راته وایست چې په هغه وخت کې دا ستونزې وي کنه هغه وخت نورې ستونزې وي، تاسو له نورو ستونزو سره لاس او ګریوان وي.
زه فکر کوم چې سره د دې چې ټوله دنیا افغانستان کې مصروفه ده، او د ښځو د حقوقو موضوع په افغانستان کې اوس د هر چا په خوله کې دی، خو بدبختانه زه فکر کوم چې دغه د ښځو د حقوقو مسله چې د افغانستان کې صرف یو شعاري بڼه لري. کومنګ ګورو، یعنی هغه وخت چې موږ مکتبو ته تو پوهنتون ته تو، یعنی هغه عمره هیڅ ډول تشویش نه و. موږ په ډیر آزاد فضا کې، په ډیر امن کې، زموږ د فامیلونو نه باید تشویش و نه و. من په پوری را دی حالت کې خلکو زمنګ عزت کوو، ولسمو دی او بل عزت کوو، خوځو ته عزت ورکوو. نو په لار کې د هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخ کیدل، په لري آزاد توګه، یعنی پرته د کم تشویش نه به مکتبو ته تلو، خپل درسونه به ویلې. خو بدبختانه اوس چې د خوځو حقوق ډیر مطرم دی او په میلیارډونو ډالر د خوځو د حقوقو په نامه افغانستان ته راغلل، موږ د تګورو چې ورس تر بلې مشکلات ډیریږي. امنیتي مشکلات د خوځو په مقابل کې شته دي، نور جنایي جرمونه د خوځو په مقابل کې شته دي. نن چې یو کورنۍ خپل لور مکتب ته یا پوهنتون ته لیږي، تر څو پورې چې هغه کور ته راځي، یعنی د دوی باندې یعنی ډیر خراب حالت تیریږي. خو سره دا غیم دوی مجبور دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي. یعنی ډیر امنیتي مشکلات تر څنګ نور ډیر ستونزې دي، ځکه چې اوس خلک هغه احترام بچ په خوا انسان ته کېده، او یو د بل عزت به ساته. هغه که اوس ډیر ستونزې بيخي دي، او یو 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 فرهنګ راغلی دی چې موږ ورته ډیر خفه یو. یعنی سره دې چې موږ نه وایو چې د خوځو په برخه کې به کار نه شي افغانستان کې، خو بدبختي دا ده چې د د د دې په ځای چې هغه هغه حقيقي کار خو د پاره شوی د دې په ځای چې ټولنې آماده کړې وي د دې لپاره چې باید خزر ته احترام وشي خزر ته عزت ورکړ شي بدبختانه ټولنه آماده نشله مطمئنه باندې د سیو دیموکراسي تحمل کړه چې ټولنه مې آماده نه و نو امداده چې وز د خزر په مقابل کې ډېر ستونزې او مشکلات شته هغه بنیادی کارونه چې باید په ټولنه کې خزر د پاره شوی هغه خزر د پاره ونشل سره د دومره مصارف او دومره حیا هو چې د خزر د حقوقو په برخه کې وشله خو بیا هم امیدوار یو موږ خپل کار ته دوام ورکو کوشش وکړو چې د خوځو د حقوقو په برخه کې کار وکړو ما د څه کار باید کوچې په ټولنه کې اساسیتونه را پیدا نکړو د ټولنې ذهن ته کار وکړو باید د ټولنې د په حسابت حل وړو چې ترڅو خزه منهیست او بشریت اومني او په ټولو اړخونو کې دا حق ورکړي چې خبره دې حق لري چې باید په ټولو مسایلو کې
بنارینه ترڅنګ ګرځونکي بله ډیره زیاته مننه اغلی یون زمګ بلا میل منا اغلی کریمه دریس هم په کرخه در سره اغلی دریس خبرونه ته خرغلست
مننه کرانه
و علیکم السلام اغلی دریز غواړم چې لا تاسو نه پیژندګلوي ولرم د اوریدونکو لپاره ستاسو له کارونو سره ستاسو لنوم سره به اوریدونکو زیات آشنا نه وي کېدی شي تاسو په سر کې ځان راو پی او ځان و پیژنې اوریدونکو ته
مننه کوهنوال کوي چې څنګه خپل خور روزن دې تربیتي علوم په ځانګړي کې استاد
بله اوریدونکو به خامخا له تاسو دواړو نه خپلې پوښتنې لري او د پوښتنو په لړ کې به موږ هم خپلې پوښتنې ولرو د غوډ پوښتنو په لړ کې اغلی درې ستاسو اداره ته وایست چې ستاسو تحصیلي دوره چیرته تیر شوله او څنګه تیر شوه
مختلف فکر په کابل کې پیل کړل او په کابل کې تقریبا لسانه هم ده کابل پا درخانه خوانسی که پای تارسا والا اگون اولوسته ده کابل پانتون ده تربیتی علوم و روانشناسی بانسی تا کامیابه شون مالتا می لسانس دوره متاسفانه بیول اسکالو که اگه ده تاریخ جبر پا مقبانده آکن و ترسره کرا یعنی پا مقبانده اگه به نظام تابیر او اولوسته اگه ستونزه که حکومتی اخ که موجوده دیو بازیان دی موخ بر تحصیلی جون بانده واقعیم دیره بر عقیده دلو دلو یعنی دی تلور کالو دوره موخ دیول از کالو که دی دیلا بلستون زب با گالل و سراب بای تورسال اگر اویس که بیامو دی ماستری دوره هم دی کابل خون روزنی بزانتون که ترسر کرا و تر نن تاسو موږ څنګه کې د نن تر سره کوم او تدریس چاره پر مخ وړم
بله ډیره زیاته مننه اوریدونکو به ولرو اوریدونکو به راوخلو چې دوی هم ډیر په انتظار کې پاتې نشي السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی مهرباني وکړئ نوم راته وایست
نوم احمد همدرد بخوری دی لغمان دی کارغیو نظر سرپاری
احمد همدرد لغمان نه پخیر رقلی میره بانی
من نه پختلان دی این سه دی ندقه داسی سیاست تراواتلی کور کسو مخالفات چا کوا و کنی کوا
احا دقه یوا پختنه لره؟
داخل سو مخالف
احا
هم دقه یوا پختنه لره ما
اها سمه ده مننه کور بودن اغلی یونز مگده ورور خبره مو پختنه مو واوریدله دی وای چې سیاست کې چې کله سیاست تر اوته مخالف مو څوک او د دې ترڅنګ دا هم راته وای چې ملاتړی مو څوک وو
ولنه کله چې منګ اغه د ابتدا نه چون زما یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلې ما پلار مهم د ظاهر شاه په وخت کې سیمنصب او یو روخن فکر انسان او نزدکه په منګو ټولو باندې د تعلیم په برخه کې هیڅ ډول ممانعت نه کوي او لای موږ تشویق کړو یعنی د مکتب د لوستلو په برخه کې هم د پونتون د لوستلو په برخه کې د موږ سره پلار مې همکار او هر ډول مرسته چې د وسه شوه د موږ سره کړی د موږ لپاره ټول شرایط زمينه برابر کړی دا نو هیڅ ډول ستونزې سره مخامخ شوی نه یو وروسته دا غي چې بیا کلا واده او استاد اسماعیل یون هم یو روشن فکر انسان نو اغي د خاطره کلا چې من سیاسي ارخ تسلم او کلا چې سیاسي میدان ته راووتلم هم د ماته ډیر ډیر تشویق کړم او ماته وګرا کړه په ټولو مسایلو کې هم د پلار کورنۍ او هم د خاوند په کورنۍ مې همیشه دا غوښتنه و چې باید ډیر په عزت او ډیر په آبرو سره خپل وظیفه ترسره کو د خپل ټولنې شرایط باید په نظر کې ونیسو د سیاو حرکت یا د سیاو کار باید نو کو چې هغه خدای نه کړده د انتقاد ګوته موږ ته ونیول شي نو په ډیر احتیاط او په ډیر هغه خپل عزت او آبرو په ساتلو سره د خپل کلچر په نظر کې نیولو سره د خپل دین په نظر کې نیولو سره ام د څه پورور حرکت کو تر دې چې باید خلک تشویق کو موږ باید د یو یو فعالیتونه وکړو چې هم خزه ته ګټه ورسیږي او هم ټولنه په دې پوه شي چې یعنی موږ دغه یو خويند لرو چې د یو کار کوي خويند د پاره نورو د پاره چې هغه بل اخر باید دې نشي چې یو تعداد خويند د فامیلونو چې وګوري او به خپل فشارونه خپل په زنانه او راول یو هغه په کور کې نه نو زما په ټولو خويندو نه د غوښتنه ده چې په هر برخه کې په سیاسي برخه کې فعالیت کوي په ټولنیز برخه کې کوي په اقتصادي برخه کې کوي او خپل د ټولنې شرایط او د خپل د هغه اصول دا باید په نظر کې ونی سي خدای مکړه د سیا حرکت تر سره نکی چې په ټولنه کې اساسیت پیدا شي او بل اخر هغه نسبی کم ازادي چې خود ته پاره ورکول شوی دا او د خود د فعالیت لپاره دا هغه بیا هم په موږ باندې ونه دروي چې زه همیشه میمدا وینا ده چې د خوځو د حقوقو په برخه کې باید موږ نه د افراط نه کار وکړو او نه د تفریط نه په ډیر ملایم ډول سره باید خويند د پاره کار وکړو واقعي کار باید د خپل خويند د پاره وکړو نه دا چې لږ په شوار ډول باندې وکړو او د دې د خاطر لکه اوس چې موږ یو تعداد انجوګانې د پیسو یا د فند د پیدا کولو په خاطر د خوځو حقوق مترکه یا یو تعداد د بهرنیانو د خوشحالولو د په خاطر د خوځو حقوق مترکه حال دا چې کچېره دغه امکانات نه نو سبب به ته موږ هغه اولنی حالت ته ځو نو زما غوښتنه دا ده د ټول خويندونه چې د خوځو د رشد په برخه کې د خوځو د حقوق په برخه کې په تیبي ډول مخ ته موږ لاړ شو دغه پروسه باید هغه خپل ټول مراحل ته کې فراشوټي کارونه باید په دې وطن کې ونی شي ځکه چې هغه نسبی حقوق چې موږ وسلاس سره وړي هغه باندې موږ لاس لاړ شي نه افراط نه تفریط هغه مسائل باید مخ ته نکو چې هغه ټولنه په مقابل کې د خوځو حقوق راجګ شي او وې چې دغه طرحه یا دغه غوښتنه د ستاسو نامشروع دی او بل اخر موږ د پاره ستونزې پیدا کی نو زما هم همدغه یو دریزو دا اول ورځ نه تر نن ورځې پورې په ډیر نارمل توګه چې زما ولس غواړي چې زما ټولنې سره تطابق لري په ډیر منظم ډول غواړم چې خوځو د پاره کار وکم مګر د چیشي د اسلامي اصول او افغاني کلچر په چوکاټ کې
بله ډیر زیاته مننه بیا به هم اغلی دریس تر شو اغلی دریس د خوځو شتون لکه څنګه چې تاسو په تعلیم او تربیه کې استاد یې په دغه برخه کې څومره اړینه ده چې خځې باید تعلیم او تربیه ته زیاته مخه کی واځي کارګر د څه راځي چې
څه د نیمه بحث تشکیلي او کچېره یو وخت تعلیم ولادي مو کډیره چې هغه د کور په ټولو غړو باندې مثبت اغیز درلودلی شي
بله
او د کور په ټولو آباد کې مثبت رول لوبولی شي او برعکس تاسو ته معلومه ده کومه ښځه د تعلیم نه بې برخې ده هغه رقم چې باید دوی هغه د کور ماحول تر کنټرول لاندې راولي د ماشومانو د روزنې
بله
د کورنۍ د رسنیو ترمنځ د اړیکو مسایلو په ارتباط اغه خپل هغه سم رفتار نشي تر سره کولای او په دې مواد کې پاتې پاتې کیږي نو اړ نه ده چې د خپل د تعلیم په برخه کې پورا او مستق ګومنه پورته شي او په دې کې ښوونځي په جوړولو کې او د دې د لوړ زده کړو په برابرولو کې د دې زمینی مسایل شي او لکه څنګه چې یو مخور و فرمایل د ټولنې د فرهنګ او د رسومو عناصر په نظر کې ساتل سره د دوی د تعلیم او د تحصیل زمینې په مختلفو ولایتونو کې برابر شي او د دوی د واده لپاره مثبت نه شادي نه نمادي نه تصنعي ګامونه بلکې مثبت او اړین ګامونه پورته شي د دوی د پوهاوی د عامه په هواي لپاره او د ماشوم دروزنه په برخه کې د روان شناسي پارخ کې د صحت او د ځان د ساتنې په برخه کې د کورنۍ اقتصاد په برخه کې دوی ته باید پوره زده کړې ورکړل شي. متاسفانه ټولنه تاسو ته معلومه ده چې معمولا مرد سالاره ټولنه ده او په دو کې د ښځو هغه اصلي حقوق همیشه تر پښو لاندې شوي دي، ځکه په ټولو چارو کې په اکثریتو مواردو کې د نرانو لپاره وابسته ده. تاسو ګورئ چې وابستګي د دوی اوس هم شتون لري، حتی د اقتصادي اړخ نه دوی خودکفا نه دي او دغه وابستګي د دوی لامل ګرځي چې دوی سم منطقي تصمیمونه ونه شي نیولی. او کله چې تصمیمونه نیول کېږي، حتی د خپله د ښځې په اړوند کله تصمیمونه نیول کېږي، نو دا تصمیمونه د نرانو د خوا نیول کېږي چې دا متاسفانه د موږ دپاره یعنی ما سره نه تمامېږي. او کوم تصمیمونه چې یو بل جنس یا یو بل کس د یوه خاص شخص دپاره نیسي، نو هغه همیشه جامع او کامل نه دي. نو په دې اساس کدیره چې د ښځو تعلیم په ټوله کې د وګړو که ښځه ده یا نر د تعلیم یو اصل دی، نو بیا د ښځو دپاره مدرنایزر نسبت نرانو ته هم زیات احساس کېږي. او د په مجموع کې د ټولنې د بدلون دپاره د ښځو تعلیم یو اصلي عنصر ګڼل کېږي. نو له دې وجې نه چې په ټولنه کې مختلف موازی شتون لري چې دغو جامنه د وګړو ذهنیتونه دي چې په تېره د ښځو دپاره دغه ذهنیت لا نه دی جوړ شوی چې ښځه باید تعلیم وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په کلو بانډو کې د معمولا د کور په چارو بوختې دي او دوی ته که چېرې د دوی خبره وشي چې تاسو باید تعلیم ته مخه کړئ یا ښوونځي ته لاړ شئ، یو قسم لکه یو آفت چې یا یو د کفر خبره مو کړې وي، داسې یو عکس العمل یا غبرګون د دونه لیدل کېږي. او د هغو څه په څنګ کې د امنیت د نه شتون له وجې په ډېرو مواردو کې نجونې د تعلیم نه پاتې کېږي، او په کوم ځایو کې چې یعنې ښوونځي شته دغه هلته د امنیت د نه شتون له امله بیا هم نجونې معذوره کېږي او تعلیم ته نشي مخه کړلی. د هغو نه وتلې د اقتصادي اړخ نه تاسو که متوجه اوسئ، دغه قشر چې فزیکي یا فیزیولوژیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري، یعنې دوی لکه نارینه غونډه کوي او پیاوړي نه دي، بیا هم دوی د نارینه وو په څنګ کې هغه شاقه او ستونزمن کارونه چې په ډېرو مواردو کې د دوی د وړتیاو نه یعنې د دوی د وړتیاو سره متناسب نه دي هغه فعالیتونه دوی ترسره کوي. هغه په ټاکیو کې د پغرو کې د لرګې د راوړلو په اړوند او په مختلف مواردو کې دوی د نارینه وو سره یو ځای کار کوي، او دغه وضعیت د دوی لامل ګرځي. په فرصتات مواردو کې په صنعتي چارو کې د نرانو سره بوختي، لکه دوی قالینې جوړوي او یا لاس دستوزي کوم کارونه چې ښځې ترسره کوي، د دوی وجه نه دوی د ښوونځیو نه پاتې کېږي او یعنې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي او خپل تعلیم مخته یوسي. نو په دوه اساس طبیعي ده چې کله دغه ستونزې موجودې وي، په ډېرو مواردو کې ذهنیتونه متاسفانه چمتو نه دي چې ښځې یا مجموع کې زنانه جنس ښوونځي ته او یا په ټولنه کې په نورو ټولنیزو فعالیتو کې ګډون وکړي، دغه پیسېدو کېږي چې دوی شاته پاتې شي او د دوی نظر په تصمیم نیولو کې مطرح نه شي او همیشه تصمیمونه په یو جهت کې ونیول شي او د مختلفو ستونزو او چالشونو لامل وګرځي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بیا هم را اخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړې
په خیر اوسې. په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماډی کنیولې؟ مهرباني وکړئ ستاسو نوم څه دی؟
جاوید. مې د کابل نه راځي.
جاوید د کابل نه. مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
نو په سلام تاسو مېرمنه ته ورکم او ورسته دا وړم نظر ورکم.
مهرباني.
نظر می داد خوره چی دا شد و کاروبار خوب پتولنه که دیره یا خط پر مختق ده او خدای دو که چی دا نورم خواب راتی اغا بر راشه خود زدم را دی خوره نوار من چی توی که پا دکتری که که پا مکتب که دیگ داره اخپل سر و صورت ها چه که متوجه وسه چی دوم را جالی زه سنگار منگار و نکی زه بی وان چی دا بی در خوشی چی دا که چی از خلق رقم رقم میکنم پا دقا حساب دا چی از من په خزینه باندې د سې مشکلات چې راځم د هغه لپاره ده.
ښه، دا مو نظر وو، پوښتنه مو را سره شریکه کړئ.
وا السلام علیکم. سلام.
اها، پښتنه یې نه درلودله، فقط اغلی یون دغه ورور وایي چې ټولې ستونزې چې ښځو ته جوړې شوې دي د دوی د غلي سینګار له کبله دی، چې زه خو خپله په دې اند یم چې هره ښځه یا ټولې ښځې غلي سینګار نه کوي. تاسې څه ویل غواړئ؟
زه خپل هم شخصا د دې موضوع طرفدار نه یم. وخت چې ښځې په اړه برخه کې کار کوي غلی سنگار ته ضرورت نشته، نه دوی خو څه ودونو ته نه ځي، یعنې څه محفلو ته ځي چې غلی سنگار وکړي، خو خبره دا
ده یعنې دا کار ښځو تر دې دمه کړی دی؟
نه نه، زه فکر کوم چې په زموږ په وطن کې دومره ستونزې او مشکلات دي چې دا د سنگار موضوع به ډېره یو ابتدایي او ډېره وړه موضوع وي. که چیرې زموږ ټولنه په غټو غټو مسایلو کې مصروفه شي، مثلا د ښځې څه ستونزې دي، څه مشکلات دي، لاره د حل کې شي، دا په دې کې مصروفه شو دا به بهتره وي. خو ما بیا هم تکرار کوم چې زه خپله شخصا هم د دې طرفدار نه یم، او زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې او خویندې زموږ راوتي چې هغې به ډېر غلي سینګار کړی او یا به وظیفو ته تللي او یا به مکاتبو ته یا نورو ځایو ته، خو که کړي نه کوم یو دانه، یعنی موږ به هغې د هم دا کار نه کوي. ځکه چې که چیرې موږ د سینګار په ځای تعلیم ته ډېره توجه وکړو، که چیرې د سینګار په ځای مثلا نور غټ غټ مسایل دي هغو ته پام وساتو، دا به بهتره وي. خو زه بیا هم دې ورور ته وایم چې ډېر مهم مسایل دي، دا شاید دا د ده په نظر مهمه موضوع سي، خو موږ وایو چې د دې نه نور ډېر مهم مسایل دي چې موږ په هغې کې مصروفه شو د ښځو په برخه کې، او په هغې باندې بحث وکړو، لارې د حلو ته پیدا کړو، ستونزې کټګوري کړو چې کوم کوم ستونزې دي د ښځو د ښار د ښځې او د اطراف د ښځې په منځ کې، واټن را کم کړو، ښځو دپاره د تعلیم زمینه برابره کړو. حتی موږ داسې یو لرې پرتې سیمو لرو، چون زه د ولس استازې یم، زه همیشه خپل ولسونو سره په تماس کې یم، نو داسې لرې پرتې سیمې شته ده چې تر اوسه پورې د جنکو مکتب هلته نشته دی، داسې ځایونه شته چې زما یو خور په درې څلور کیلومتره په سر باندې اوبه راوړي، داسې سیمه شته دی. هغه څه ښه اوبه در ځي که شته، اوس په نارینه ورونو کې هم داسې کسان شته ده چې شاید د نورو نارینه وو هغه خوښ نه شي، او داسې یو حرکات او سکنات ولري چې هغه نورو دپاره د منلو وړ نه وي. همداسې په ټولنه کې هر ځي کې نقص نواقص شته دی، خو په مجموع کې موږ باید په ډېرو مهمو مسایلو باندې، په ډېرو هغه اصلي مسایلو باندې چې د ښځو دپاره په مجموع کې د ټولنې د رشد په سبب ګرځي، هغه مسایل ته متوجه شو، او نه دومره وړو وړو خبرو باندې. دا خو یو ډېر جزئي موضوع ده چې هغه فامیلې مو ته نصیحتو کې دسکر کوم مشکل به حل وي.
بله، ډېره زیاته مننه. اغلی دریس، بعضې خلک دغه ورورم د سینګار او د غلیز آرایش خبره وکړله. زما په نظر باندې د مکتب نجونې، د دفتر ښځې، سیاستوالې، څونه چې خلکو ته هم دا معلومه ده، فکر داسې څه کې ما تر اوسه پورې نه دي لیدلي. تاسې په څه نظر یاستئ؟ یعنی مکتب، پوهه او کار کول دا ښځې څه ته هڅوي؟
په بچمو کې د سنگار کیسه لکه چې وکیل صاحب دغو ته اشاره وکړه، دا په ډېره جدي کیسه هم نه ده. معمولا کوم کسان چې ډېر خاندي هغوی به شاید دغو موضوع ته ډېر زیات تاکید وکړي، او هغه کسان چې دوی دننه پیاوړتیا نه لري او په ظواهرو باندې تمرکز لري او غواړي چې ظاهره رایي وکړي، نو شاید دو موضوع ته تمرکز ډېر ولري. البته مجموع کې کوم ښځې چې په معنویات باندې تاکید لري او دوی لوړې موخې او لوړ اهداف تعقیبوي او په ښه کارونه ترسره کوي، دوی ډېر کم که دغو موضوع ته پام وساتي. یو د سلیقې او د پاکۍ او د صفایي موضوع ده چې هغه خو د اسلام اصلا ګڼل کېږي، په دې ده چې هر بنده باید خپل پاکۍ او نظافت ته پام وساتي، او یو هغه غلیظ او د فرهنګ او د اسلام د چوکاټ نه وتلې مسایل دي چې د توجه د جلبولو په موخه د ځینو فاسدو کسانو د خوا یا په عدفمن ډول او یا په غیر آگاهانه ډول د دوی د خپل قامې او یا د نابغۍ له وجې ترسره کېږي. نو دا هغه ډېر کم یا په ډېره کمه یا په ټیټه فیصده کسان موجود دي چې دغه موضوع ته متوجه دي. په ټوله کې پاخه کسان اصلا دو اخته اصلا فکر نه کوي او دوی په نورو موضوعاتو بوخت دي چې په ډېره کې اصلا دا موضوع د دوی نه د دوی په یاد نه ده. داسې پوهه چې که ښځه تعلیم وکړي او ښځه د هر اړخ نه پیاوړي وي او د ټولنې په نفس او د هغو په ستونزو د هغو په د حل په لارو چارو باندې متمرکزه وي، نو هغه د ټولنې د تصمیمو د نیولو دپاره یعنی ډېر مثبتې نظریې کېدای شي ولري او دوی کړی شي چې په ټولنه کې ډېر بدلون راولي. زه چې تر کومه د محصلینو سره ښکېل یم او د نوي نسل سره یا د ځوانانو سره د ماسټر کار معمولا په ټولنه کې دی، زه دو ته متوجه شوی یم چې دا یو ښه یعنې یو ښه خبر دی یا په مجموع کې یو ښه وړاندوینه ده. اګه چې معمولا کوم کسان چې د کلو نه رسي یا د ولایت نه تحصیل ته رسېدو ته کابل کې تحصیل کی او زده کړې ترسره کړي، البته نارینه ځوانان هدف نه دی، نو دوی داسې نظر لري چې باید کومې ښځې چې د ځان دپاره انتخابوي یعنې راتلونکي د ژوند ملګری انتخابوي هغه باید تعلیم یافته وي او په دوه لکه کې دی چې د ژوند ملګری باید تحصیل کړی وي، ځکه دوی د تحصیل او د تعلیم په ارزښت پوهېږي او په دوی پوهېږي چې یافته ښځه په ژوند کې څومره بدلونونه رامنځته کولی شي، د دوی د ژوند سطح، د دوی د ارامتیا، د رواني ارامتیا سطح، د دوی اقتصادي سطح څومره پیاوړی کېږي که چېرې دوی یوه تعلیم یافته ښځه د خپل د ژوند ملګري په صفت وټاکي. نو دا طبیعي تاسو هغه وړکی مثال ما تاسو ته وړاندې کړ چې یوازې د ژوند شخصي ژوند کې د یوې ښځې د تعلیم یافته ښځې ارزښت، او که چېرې دغه تعلیم یافته ښځې ټولنې ته راووځي تاسو ته واضح معلومه ده او دا حقیقت دی سترګې پرې نه شو پټولی. نارینه وو کې یعنې اکثریت کې موږ وینو چې د فساد کچه ډېره لوړه ده په ټولو سطحو کې. وکیله صاحب ته معلومه ده او دا وکیله صاحب به د ما خبرې هم تایید کړي، که چېرې یو نر یو مقام موقف ته رسېږي په ډېره کې د دوی امکان شته چې دوی خپل موقف نه سي استفاده وکړي او معمولا په شخصي اهدافو باندې بوخت وي، ولې که چېرې کومه ښځه موقف ته رسېدلې ده او په چارو بوخته ده هغو په ډېر صداقت او رښتینولي خپله دنده مخته وړي او په ډېره کمه کچه په ډېر ندرت موږ ګورو چې دوی د فساد تحقیق پیل شي او یا هغه کې یو فعالیت ترسره کړي چې ښځو دپاره ننګ واوسي. نو دا هغه بله ځانګړتیا ده چې یوه ښځه کېدای شي مناسب فساد یعنې د جنسیت پر اساس د عواطفو پر اساس د ځانه سره لري، یعنې دوی په مجموع کې په صداقت رښتینولي او په خاص ارزښتو په تعهد سره خپلې دندې مخته وړي او دا د ښځو دپاره د ویاړ او د افتخار ځای دی. په داسې حال کې چې اوس مهال موږ تاسو ګورو هم په پارلمان کې هم د دولت په نورو چارو کې اکثریت نه راندي او کوم وضعیت چې موږ تاسو سمه ده چې نور جوانب یا نور دي دخله پدیدې هم د دغه وضعیت په شتون کې اثر درلودلی شي، خو که چېرې ښځه په رهبرۍ کې واقع شي نو او هغه حمایت چې په مجموع کې نو زه په دوه باوري یم چې دوی به ډېر ژور بدلونونه په خپل کاري عرصه کې رامنځته کړي او دغه بدلونونه واقعا د ټولنې د ګټې او د وګړو د بقا او د پرمختګ لپاره یوه ښه زمینه برابرولی شي. نو اړینه ده چې د ښځو په تعلیم باندې ډېر زیات تمرکز وکړو، د ښځو د ظرفیت په جوړونه باندې ډېر زیات تمرکز وشي، د ښځو د ژوند په واقعي معنا باندې په بدلون کې اصلي او اساسي ګامونه پورته شي، نه تصنعي او نمادین ګامونه. تر اوسه پورې که موږ تاسو دقت وکړو په مجموع کې متاسفانه عرف فعالیتونه چې باید د ښځو د ژوند د بدلون په اړوند فعالیتونه ترسره شوي وي هغه سې موږ ژور فعالیتونه نشو لیدلی. حتی د ښځو د چارو د وزارت د خانه داسې خاص کړنې ما نه دي لیدلې چې دوی په واقعیت حداقل د ښځو د ژوند د بدلون لپاره ډېر شپېڅلی یعنې یو تغییر رامنځته کړی. نو په دوه اړوند باید د دولت په ساکه یعنې ښه ستراتیژیانې جوړې شي او د تطبیق په موخه یې اړین ګامونه واخیستل شي.
بله ډېره مننه اغلی یون. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ښځو لپاره بنیادی کارونه تر ډیره نه دي شوي او تاسو ته د قناعت وړ نه دي، ستاسو په نظر باندې د ښځو لپاره بنیادی کارونه یعنی څه؟ یعنی هغه کارونه چې د دوی لومړنی حقونه دي؟
بله، موږ همیشه همدغه خبره کړې ده که په میډیا کې ناستې او که په پارلمان کې ناستې، موږ همیشه هم دا خبره کړې چې د افغانستان کې اوس په دې شلو کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې دا طبي رشد ښځو حقوق په افغانستان کې نه دی کړی. بیا هم زه وایم چې دا موږ باندې تپل شوی یو حالت و. په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل، د بندو توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو. ښځو چارو وزارت صرف یو پالیسي سازه وزارت و، یعنی نور اجرایي صلاحیت هغوی نه لرم. زه به نه وایم چې بیخي هېڅ کار نه دی شوی. شوی دی، مثلا پارلمان موږ لرو، په پارلمان کې تقریبا د هر ولایت نه دوی په قانون اساسي کې راغلي وو چې باید اقلا دوه ښځې په پارلمان کې یعنې په ولسي جرګه کې شتون ولري. اساسي قانون کې موږ داسې یوه ماده درج کړه چې په هغې مطابق د نارینه او د ښځو حقوق مساوي شول.
بله،
همداسې انجوګانې موسسې د ښځو ټولنې فعالې شلې، په ولایتو کې ریاستونه د ښځو لر د حقوقو په بشر په برخه کې کارونه وشول. خو خبره دا ده چې یعنې څومره چې د خلکو توقع وه هغومره کار ونه شو. یو علت یې څه شو چې نړیوالې ټولنې داسې فکر وکړه چې کابل افغانستان دی، د دوی ټول څه فعالیتونه چې وو فقط په مرکز کې په کابل کې